በአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د زمینی نتایجو درهمه برخنن د پنځمبي پورز اعلان کړه. ولسمشر اوباما وایي که په جاپان برید وشي نو امریکا به دفاع وکړي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي پولیس او روسي پلوه بلتون غوښتن کې په شاتم بولیدي او پاکستان په خیبر ایجنسی کې په هوایي بمباری کې 13 تن افراطیان وجلیدي. السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم او نسیم ستانه زیب در تر دې وخت خبرونه وړاندې کړي. د خبرونو وروسته به رپورټونه او باقی پروګرام په سب چې بڼه واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وی برخې نتایجو درېمه نن د پنځشنبه په ورځ اعلان کړه. د انتخاباتو د کمیسیون مشر محمد یوسف نورستانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې څه باندې 20% رایې شمیرل شوې دي او په دې کې ډاکټر عبدالله عبدالله 43.5% او اشرف غنی احمدزی 22.9% رایې ګټلې دي. زلمی رسول د 11.1% رایو په ګټلو باندې دریم مقام حاصل کړی دی او عبدالرب رسول سیاف د 0% او قطب الدین هلال د 2.2% رایو په ګټلو سره څلورم او پنځم شوی دی. ښاغلی نورستانی د انتخاباتو د قاطع نتیجې په باب داسې وویل:
همی فیصدی ره که آدم مطالعه میکنه.
ډاکټر نورستانی ویل څوک چې دارای مطالعه کوي فکر کوم هغه پاتې 15% چې وشمیرل شي دا په شک کې ده چې څوک په لومړي پړاو کې ګټونکی شي، خو په قاطع ډول یې نشم ویلی.
نوموړي زیاته کړله چې اعلان شوې ټولې رایې پاکې دي او قرنطین شوې او ناپاکې رایې به له څېړنو او تفتیش نه وروسته اعلان شي.
په کابل کې د روغتون په برید کې 3 ډاکټرانو وژل شول. د افغانستان یو امنیتي ساتونکي په کابل کې په یو روغتون ډزې وکړې او 3 امریکایي ډاکټرانې وژل. برید کوونکی د یو بل ساتونکي له خوانه وویشتل شو او زخمي شو. په کابل کې د امریکا سفارت هم د خبر تصدیق کړی دی چې 3 امریکایي ډاکټران نن د کیور په نوم په یو خصوصي روغتون کې د ډزو په نتیجه کې ووژل شول او یو ډاکټره زخمي شوې ده. رپورټ وایي دغه 3 تنه بارني اتباع هغه مهال د روغتون په دروازه کې ولاړو پولیسو له خوانه ووژل شول چې روغتون ته د ننوتو په حال کې وو. د کابل ښار د امنیه کمانډانې ویاند حشمت ستانکزی وایي دغه پیښه نن سهر د 10 بجو شاوخوا کې وشوه او یو بله بهرنۍ ډاکټره په دغه برید کې زخمی شوله. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي دغه ساتونکی د روغتون د یو بل ساتونکي لخوا په ډزو کې زخمی شوی دی.
برید کوونکی د دغه روغتون یو تن ساتونکی دی چې په ډاکټرانو یې برید کړی. تر دې دمه موږ د دغه برید په لامل نه پوهیږو، خو 3 تنه بهرنیان پکې وژل شوي. دا ساتونکی د روغتون د بل ساتونکي لخوا په ډزو ژوبل شو چې اوس د پولیسو تر نظر لاندې په روغتون کې دی او موږ د پیښې په اړوند څېړنې کوو.
صدیقی وایي چې د دغو وژل شوو بارنیانو هویت لا دوی ته نه دی څرګند شوی، خو د امریکې سفارت تایید کړی ده چې دا 3 تنه امریکایان دي.
د افغانستان د فواید عامې وزارت مرستیال احمد شاه وحید چې 10 ورځې وړاندې په کابل کې د یوې سړي تښتونکې ډلې لخوا نه برمته شوی او تیر ماښام د پولیسو په عملیاتو کې د یرغل کوونکو لخوا نه راخوشي کړی شوی دی. د کاپیسا والی محراب الدین صافی امریکا غږ ته د احمد شاه وحید د خوشي کېدلو د تایید په ترڅ کې وویل چې هغه د کاپیسا د نجرا په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې تیر ماښام په 2 بجو راخوشي کړی شو. یو بل راپورټ وایي چې د سرپل ولایت د امنی قومندان وایي چې د ځایي پولیسو یو قومندان له 145 پولیسانو سره طالبانو ته تسلیم شوی دی. د سرپل قومندان نور حبیب ګلبهاري دا هم وویل چې د ځایي پولیسو قومندان له ځان سره 14 میله وسله او د پولیسو یو رینجر موټر هم وړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
ته ادامه ورکوو. د پاکستان د کراچۍ په بندري خار کې په یو بم چونه کې د پولیسو یو منصبدار چې په دې شهرت لرو چې د افراطیانو ډیر سخت مخالف دی وجل شوی دی. په دې برسیره درې نور کسان هم وجل شوی دي. یو بل خبر وایي چې د پاکستان پوز په خیبر پختونخوا کې بمباری کړې ده او و دېرش افراطیانی وجل. په دغه بمباری کې پوز دوه لرې پراته پټ ځایونه چې د افغانستان سرحد ته نږدې وو په نښه کړي وو. د پوز دوه چارواکو چې نومونه یې نه اخیستل وویل چې پوز دا کار د هغو استخباراتو په بنا وکړو چې په لاس ورغلي وو. په رپورټ کې ویل شوی دی چې هغه افراطیان چې په اسلام آباد کې په بریدونو کې ککړ وو هغوی په دغو دوو پټ ځایونو کې موجود وو.
ولسمشر باراک اوباما د امریکا تړون او ژمنه چې له جاپان نه به دفاع کوي یو ځل بیا تصدیق کړله. په دې دفاعي تړون کې هغه ټاپوګان هم شامل دي چې د ختیځ چین په سمندر کې پراته دي او جاپان او چین دواړه پرې دعوه لري. ولسمشر اوباما په دې برخه کې داسې وویل:
And let me reiterate that our treaty commitment to Japan's security is absolute. And Article 5 covers all
اجازه راکړئ چې زه دا خبره بیا تکرار کړم چې زموږ تړون او تعهد د جاپان د امنیت د ساتلو په برخه کې په بشپړه توګه ټینګ دی. د دغه تړون پنځمه ماده پر هغو ټولو ساحو باندې اطلاق کیږي چې د جاپان تر ادارې لاندې دي او په دې کې د سینکاکو ټاپوګان هم شامل دي. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا د دغو ټاپوګانو د خود ارادیت په برخه کې کوم خاص دریج نه دی غوره کړی، خو د دغو ټاپوګانو د حالت د بدلولو په برخه کې د هر ډول یو اړخیز اقدام په وړاندې هم خبرداری ورکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت نتا کوینګانګ د دې په ځواب کې وویل چې هیڅ به بدل نشي، هغه بنیادي واقعیت چې دغه ټاپوګان د چین خاوره دي هغه به همداسې وي. ولسمشر اوباما د اتو ورځو لپاره په څلورو آسیایي هیوادونو کې سفر کوي. د جاپان صدراعظم شینزو ابی له ولسمشر اوباما سره په ګډ خبری کنفرانس کې د ترانس پاسیفیک د شراکت د مذاکراتو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. هغه وویل چې د ترانس پاسیفیک شراکت به ډېرې ګټې منځته راولي. دا به هغه هڅه وي چې یوه پیړۍ باندې به اغیزه وکړي. له جاپان سره د باراک اوباما د مخلصانه مذاکراتو له امله هغه زیاته کړه چې موږ په دې وتوانېدلو چې د دغه شراکت یو نوی پړاو ته ورسو. دا خبرې له پخوا راهیسې په دې ځنډېدلې وې چې جاپان نه غوښتل په یو شمېر شیانو باندې ګمرکي محصولات لرې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې روسیه په خپلو هغو ژمنو عمل نه کوي چې د ژنې په تړون کې کړي وې. چې د یوکراین شخړه واره شي هغه وویل چې دې ته هیله مند نه دی چې روسیه په دغه معامله باندې عمل وکړي. ولسمشر اوباما د ټوکیو په خبري کانفرنس کې د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره وویل روسیه هغه لاره نه ده غوره کړې چې دی ورته عقلانه لاره وایي. په دې توګه د قوي بندیزونو امکانات موجود دي.
So far at least we have seen them not abide by the spirit or the letter of
تر اوسه پورې لږ تر لږ موږ دا نه دي لیدلې چې په هغو موافقو عمل وشي چې د جنوا په تړون کې ذکر شوی وو. د دې په ځای موږ دا وینو چې وسلوال کسان دې ته ادامه ورکوي چې حکومتي ودانۍ ونیسي، هغه خلک وبیروي چې له دوی سره موافقه نه څرګندوي او په سیمه کې بې ثباتي منځته راولي.
ولسمشر اوباما وویل چې دی په دې غور کوي چې نوي بندیزونه په روسیې باندې ولګوي ځکه چې هغوی په هغو وعدو عمل ونه کړو چې په جنیو کې پرې موافقه شوې وه.
We have been preparing for the prospect that we're going to have to engage in further sanctions.
موږ د دې امکاناتو لپاره ځان چمتو کوو چې په نورو بندیزونو باندې غور وکړو. دغه بندیزونه دې ته چمتو دي او یوه برخه تخنیکی کار ته ضرورت لري او دا کار له نورو هیوادونو سره همکاري او هماهنګۍ ته هم ضرورت لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جاپان نه جنوبي کوریا ته ځي او هلته به دغه هیواد سره د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په برخه کې مذاکرات وکړي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس هم په مو کې د روان پروګرام لومړی رپورټ ته د امریکا سفیره سمانتا پاور په ملګرو ملتونو کې په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په جنوبی سودان کې باندې بندیزونه ولګی چې ملکیان پنخکې او سیاسي بهیر تخریبي. البته دا غ رپورت به وروسته واوري اوس پام کوي اغه رپورت چې امدا شی به تاسو خبري د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د قسمی رایو د نتیجو په اساس د دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبد الله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی اساس ویلي چې د دوی د ملت رایو ته احترام لري او که انتخابات دوم پړاو ته وتل نو هیله مند چې ولس به د هغه جذبې سره بیا رای ورکول ته راووزي. دا خبرې د ډاکټر عبد الله د ټیم یو ویان فضل رحمان اوریا او د ډاکټر اشرف غنی د انتخاباتي ټیم یو ویان خاغلی حمید الله فاروقی د امریکا غاک آشنا رادیو سره په شریکه مرکه کې کړی دی چې تاسو یې تفصیل اورو.
تاسو د اعلان شو قسمی رایو څومره راضی یاستئ او څومره ځان بریا ته نږدې غنی؟ اوریا صاحب مهرباني وکړئ تاسو یاول.
کومې رای چنن یا کومې پایلې چنن اعلان سوي دي په مجموع کې زموږ د تایید وړ دي. اوس موږ شپږ فیصده رایو ته ضرورت لرو چې بریالیتوب ته ورسیږو او څه د پاسه یو میلیون رای لا پاتې دي، یعنی اتلس فیصده. کله دې یو میلیون رای نه د 400,000 شاوخوا کې رای موږ لاسته راوړو، موږ شپږ فیصده پیدا لاسته راوړو او بریالیتوب ته رسیږو. اما موږ امیدوار او په څنګ دې کې موږ امیدوار یو چې پاکې ناپاکې رای په ډیر دقیق ډول او د ناظرینو په وړاندې جدا سي. کچېرې داسې وسی موږ د بریالیتوب چانس په لومړی پړاو کې خپل وینو او که خدای نه خواسته ټاکنې دویم پړاو ته ځي، لومړی به دا احتمال ضعیف وي. موږ د یو مدني رقابت لپاره بشپړ ډول باندې آمادګي لرو.
بله فاروقی صاحب، پوښتنه نه تکرارو، مهرباني تاسو.
د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم ټیم دغه پایلې او نتایج نن اعلان شوه. دا یو بل ګام اوچت ګام بولي د افغانستان د خلکو د ارزوګانه د او هیلو د پلي کېدو د اغه ولسواکۍ نظام د تعمیلولو پر اړه باندې او خوشاله یو چې دوی دا توانایي پیدا کړو. اغه خواني سوالونه چې موږ سره اوسه موجود دي، چې متاسفانه په دې رايو کې ناپاکي رايو اوسه موجود دي او دا رايو په هیڅ صورت سره هغه بیانګر دغه واقعیتونه نه دي چې دغه په نتیجه کې د افغانستان ولسواک نظام تعینیږي. او موږ هیله من یو چې په دا راتلونکو دوه ورځو کې چې دوی اخیری پایلې د دغه ویل مرحله اعلانې پغه کې دا مسائل په نظر کې ونیسي او دا ناشفافه رای او ناپاکی رای له پاک رای نه جلا کی او په عین حال کې په موږ انتظار و وسو چې په دغه نظارتي مرحله کې او هغه اعتراضات چې موجوده هغه ناپاکی رای چې هغه
مننه اجازه راکې
بل
جواب مې واخستو. فاروقی صاحب اجازه راکې و بل پښتنه مشترکه مطرح کومه، څومره امکان ویني چې ټاکنې به دویم پړاو ته لاړ شي؟ اوایا د دوم پړاو د ټاکنو مخکې د کم جوړجاړي امکان ویني دغه دوه مخکخه کاندیدانو ستاسو خصوصا اوریا صاحب مهرباني تاسو جواب راکړئ.
زیات احتمال لري چې ټاکنې دویم پړاو ته لاړ نه سي او د یو کوچني احتمال او د یو فرضي په حیث باندې کوم وګورو چې کا دویم پړاو ته لاړ سي، موږ بشپړ ډول باندې هر اړخیزه ډول آمادګي لرو چې په دویم پړاو کې ملیونی مدني کمپاینونه په لار واچو. اما موږ په اوسنۍ شرایطو کې له تیرو 14 کلو ترخو تجربو څخه په دې باور یو چې ائتلافي حکومتونه جوړای شي پایلې نه لري. موږ هیله لرو چې د ټاکنو په پای کې په افغانستان کې یو منتخب حکومت او منتخب رئیس جمهور منځته راسي، تر څو چې اوسنۍ ټولنه له بحران او ناورین څخه وژغوري. نو پر دې بنسټ زموږ لپاره جوړ جاړی شتون نه لري او فقط خپل خلک د هیلو د پلي کولو لپاره به کار وکړو.
اجازه راکړئ فاروقی صاحب نظرم په واخلو. مهرباني فاروقی صاحب،
موږ په دې عقیده یو چې چیرته ناپاکی رای لدی رای نه وېستل شي چې په څلور وېستم د ساور باندې باغه نتایج اعلان شي، موږ امیدوار یو چې د موږ د ټیم رای به هغه مرحله ته ورسیږي چې حالت په اوله مرحله کې به دا نتایج تصفیه شي، مګر کبیا هم نشو او د قانون د حکم پر اساس باندې موږ هم دویم پړاو انتخاباتو ته چمتو یو او د قانون د حکم سره سم موږ به د خپل د احترام د قانون په مقابل کې به عملي کو او یقین درم چې هغه فشارونه او غزاحمات او ټول تکالیف چې پولیس باندې او حکومت باندې راځي هغه د قانون د حکم د رعایت په خاطر به ټول ومنو او هغه مرحله ته به ځو. د جورجالۍ پرابطه باندې موږ هم په دې عقیده کې یو چې په دې 1212 کالو کې د جورجالۍ په نتیجه کې او سیاسي تفاهمات په نتیجه کې حکومتونه چې منځ راغل متاسف انا هغه کفایت او هغه قدرت او هغه معاصریت له دوی سره پاتې نشو چې
جواب مې واغستو. چون 3.4% ډاکټر صاحب عبدالله رائے اوس کټلې ده او 2.9% ډاکټر صاحب غنی، څه فکر کوي چې خلکو به په کم دلیل ستاسو ټیم ته رائے ورکړي وسی؟ او ریاست صاحب مهرباني وکړئ کدا وخت پام کې وساتئ.
دلایل خو زیات دي، د دې په خاطر باندې خلکو د ډاکټر صاحب عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همګرای ټیم ته رائے ورکړي ده چې دغه ټولنه له اوسنی بحران او ناورین وژغورل سي او افغاني ټولنه د سولې، ثبات، ترقی او پرمختګ خواته ګامونه وچت کی. په دغه هیله مونږ ته رائے راکړي او دغه هیله د عملی کولو لپاره مونږ مدني کمپاین کړای او بیا هم کوو.
مننه فاروقی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
د موږ طرحه او برنامه د خلکو او ولس غوګوت ورسیده او یقین درم دغه اکثر عمل چې د خلکو موږ ولیده اغه ډیر په قوت سره متاسفانه هغه چې لازم وو د اقليمي شرایط له لحاظه یا د نورو ملاحظات او یا هغه غلطي رائے چې استعمال شوی هغه متاسفانه هغه غیر شفاف رائے چې موجود دي دا نتایج دغه څه کړي چې موږ په دې نتایج باندې چندان هغه نه یو اعتماد پینل لرو. په هر حالت سره دا نتایج به منو اگر دویم پړاو موږ ایمان لرو او عقیده لرو چې خلک ولس موږ دغه برنامه او دغه ټیم چې لرو هغه تعهد چې د خلکو په مقابل کې لرو دغه پر اساس باندې به خلک موږ ته رائے راکړي او په خوایم راکړي اوس به په چټک دی راکړي.
یو پښتنه بل له روز زبم لګ وخت کېد کوم خو یوه نیمه دقه تاسو دواړو ته لرو هیله ده چې مشخص جواب به راته راکړي. د ټاکنو کمیسون وایي چې دوه ورځې کې به د لومړني نهایی نتیجې اعلان کړي. ستاسو په نظر باندې نهایی نتیجه به څومره ولس او مخخه کاندیدانو ته به د منړو وړ اوسي؟ او ریاست تاسو مې راوړئ.
کچیر کمیسون دوه کار وکړي، لومړی خپل رزلټ شتونه چې اوسې کومې پایلې اعلان کړي دا هرڅ ژر په خپل سایت کې واچي ترڅو هغه موږ په دقیق ډول باندې محاسبه کو چې دا د کوم ولایتو، کوم ولسوالیو، کوم مرکزونو او کوم محلونو دي او څومره پاک دي او څومره ناپاک دي. او دویم کبیسون هغه صندوقونه چې قرنټین سوي دي په ډیر دقیق ډول د ناظرینو په مخ کې باید حساب کی او په شفاف ډول باندې او په مشروع ډول باندې د شنبه په ورځ لومړنی فایل د انتخاباتو اعلان کی. کچیر داسي وسی مونږ ته په بشپړ ډول د منلو وړ دی.
بس اجازه راکړئ فاروقی صاحب، نظرم په وخت چې وخت کم دی، مهرباني فاروقی صاحب.
موږ هم پایستې هغه یو ټیم چې قانون ارزښتو او هدایت عميق احترام درو، یقین درو چې دا نه حدونه پایستې ملي نه حدونه هم مسولیت لري او هم صلاحیت لري چې خپل مسولیت قانون په مقابل کې ادا کړي. هغه ټول قانوني مراحل چې د قانون د حکم پر اساس او د دوی دغه مقررو او لوایو پر اساس دوی ته مکلفیت دی، د هغې د پلي کېدونه وروسته هغه نتایج چې دوی د پاکې رایې چې د افغانستان د ولس د ارمانونو او آرزوګانو د انعکاس نتیجه به هغه د موږ لپاره په سترګو قابل د منلو دی او موږ په هغه کې په احترام وکړو که په دویم مرحله انتخابات ته ځو دواړو ته موږ ژمن یو او تعهد لرو چې د افغانستان ثبات او د افغانستان لوی ارزښتونه موږ ته تر هر څه نه باهمیته ده.
یعنی دواړه ټیمونه په دې معتقد استي چې څومره پاکې نتیجې اعلان شي او خلکو ته به کېدې شي د منلو وړ اوسي. مننه حمید الله فاروقی صاحب تاسو نه او فضل الرحمن نوریا صاحب تاسو نه ډیره مننه کوم چې په دغه محدود وخت لپاره تاسو خپل مهم وخت ځانګړی کوو او د امریکا غږ بلنه مو منله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا شانچک د پروګرام درنو اوریدونکو د پنځشنبه شپه ده او دا شانچک د پروګرام سره زه روشان نورزی سره یم. ګران اوریدونکو د نن شپې په پروګرام کې غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې آیا ډیجیټلی کتابونه به د چاپ سو کتابونو ځای ونیسي، او دا چې په انټرنیټ باندې پښتو کتابونه څومره سته او څومره ورنه استفاده کیدای سي. قدرمن اوریدونکو، دغسي چې معلوماتي ټکنالوژي په نورو ساحو باندې تاثیر کړی دی، همداسي د کتاب چاپولو په صنعت، د کتاب د خپرولو په صنعت او د کتاب د لوستلو په طریقو باندې هم تاثیر کړی دی. په نړیواله کچه کې وکتل سي نو د کتاب د چاپولو بازار سور سوی دی، او اوس خو زیاتره مطبوع د آنلاین کتابونو یا ډیجیټلی کتابونو په چاپولو هم لاس پوري کړی دی، چې البته ډیجیټلی کتابونه بیا دو مطبوع ته نوی مارکیټ، یعنی نوی مارکیټ چې هغه هم نړیوال شکل لري برابر کړی دی. همداراز کتابونو په خپرولو او په خرڅولو او رانیولو کې هم تر ډیره د انټرنیټ نه کار اخیستل کیږي. په یو شمېر هیوادونو کې خو د کتاب د تشهیر او د کتاب په اړه د اعلاناتو د خپرولو لپاره د انټرنیټ نه کار اخیستل کیږي، او کتابونه هم په انټرنیټ باندې رانیول کیږي او خرڅیږي. د کتابونو د لوستلو په برخه کې هم بنیادی تغییر راغلی دی. که څه هم داسې ډېر خلک سه چې اوس هم د چاپ سو کتابونو مطالعه خوښوي، خو داسې ډېر الکترونیکي آلات هم سته چې د کتابونو د مطالعې لپاره جوړ سوي دي، او همداراز کتابونه په کمپیوټر او حتی په ټلیفون باندې هم لوستل کیږي. خو د دغو ټولو شیګونو سره د چاپي کتابونو صنعت ته تاوان رسیدلی دی. همداراز کتابونو د توزیع په برخه کې هم ځینې مشکلات پیدا سوي دي. مثلا په غیر قانوني توګه یو څه کولی سي چې یو کتاب سکین کی، ډیجیټلی کی، او بیا په انټرنیټ باندې خپور کی. د نن شپې د شانچک په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې پر انټرنیټ باندې څومره د پښتو ژبې کتابونه سته، څومره د چاپي کتابونو کاروبار ته تاوان رسولی دی، او په دې به هم خبرې وکړو چې آیا په انټرنیټ د پښتو کتابونو موجودیت د پښتو ژبې ترقی ته ګټه رسوي او که تاوان. د دې موضوع د څیړلو لپاره مې د دانش د خبرندوی ټولنې مشر اسدالله دانش سره مل مکړی دی، او همدارنګه د مومند د خبرندوی ټولنې تخنیکی همکار او د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو د ریاست د ډیټابیس مشر هدایت الله عادل صاحب هم میلمانه کړی دی. درنو اوریدونکو، که چیرې تاسو پوښتنه لرئ یا هم غواړئ په دغه پروګرام کې زموږ سره برخه واخلئ، نو تاسو کولی سئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ سئ، اول ته د آشنا ټیک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل سوال مطرح کړئ، او موږ به دلته د میلمنو سره مطرح کړو. البته که چیرې غواړئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ، نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 202-619-3014. په یو څو شیبو کې به بیا داس وکړو چې تاسو هم وخت درکړو چې ساس ټلیفونونه واخلو. خو په هر صورت زه د ټولو اوریدونکو نه دا غوښتنه کوم چې که چیرې د پروګرام د موضوع اړوند پوښتنې لري، نو موږ ته ټلیفون وکړي، او که چیرې په نور مسایلو باندې غواړې خبرې وکړي، نو موږ نور پروګرامونه هم لرو، نو دوی کولی سي چې نور پروګرامو ته ټلیفون وکړي او په خاص موضوعاتو باندې خبرې وکړي. البته یو ځل بیا غواړم چې وایم چې نن شپه موږ په دې باندې خبرې کوو چې آیا ډیجیټلي کتابونه به د چاپ سو کتابونو ځای ونیسي، او دا چې په انټرنیټ باندې د پښتو کتابونه څومره سته او تر کومه اندازې پورې په انټرنیټ باندې د کتابونو چاپول ګټور کار دی. زه به وګورم چې زما میلمانه راسره دي، او که څنګه دانش صاحب تاسو زما آواز اورئ؟
سلام علیکم، زه ستاسو آواز اورم. بلې،
ډېره مننه چې په پروګرام کې مو زموږ بلنه ومنله او پروګرام ته حاضر شول. همدارنګه وګورو چې هدایت الله عادل صاحب راسره دی. عادل صاحب،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مننه چې پروګرام ته راغلی یاست. زه به د دانش صاحب نه اول پیل وکړم چې په عمومي لحاظ باندې، البته تاسو پرون په پروګرام کې دا تشریح کړل چې د کتابونو کاروبار څنګه دی، خو په عمومي لحاظ باندې وکتل سي څه فکر کوئ چې په خپله د معلوماتي ټکنالوژي دودېدل، د انټرنیټ عامېدل په افغانستان کې، په سیمه کې، په نړۍ کې تر کومې اندازې پورې د چاپي کتابونو بزنس یا کاروبار ته تاوان رسولی دی، که د افغانستان دغه د چاپي کتابونو کاروبار ته وکتل سي؟
ډیره مننه. نوړی خو به زه اوریدونکو ته او ستاسې د راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او تاسې نه به مننه وکړم چې نن شپه مو بیا ما ته دا وخت راکړه چې خپل د زړه خبرې تاسو سره شریکې کړو، زړه خواله وکړو. ډیره ښه پوښتنه وه. خبره دا ده چې انټرنیټ خو په دې کې شک نشته چې یو نړیوال جال دی، او دا به راضی دا راته لاندې کړی دا. خو زه د یوې خبرې سره ډېر موافق نه یم، ډېر سره همغږی نه یم. هغه دا چې په افغانستان کې انټرنیټ د کتاب بازار خراب کړی، ځکه افغانستان کې لا تر اوسه پورې انټرنیټ هغه مرحلې ته نه رسېدلی چې څوک دې کتاب ډاونلوډ کړي او هغه دې بیا پرنټ کړي بیا دې هغه ولولي. او دلته شرایط لا هغسې نه دي چې په انټرنیټ کې یو څوک کتاب ولولي او ناستې ورته. د انټرنیټ لوستونکي زه فکر کوم ډېر دقیق او عمیق لوستونکي نه دي، هغه ډېر سطحي لوستونکي دي او ډېر په منډه ګوري. موږ لیدلي دلته ځینې زموږ داسې ملګري چې یو موضوع ورته چا ورکړي چې سبا په دې یو شی ولیکه، دستي نه ټکینې او یو څو کرښې یا یو مقاله یو شی ډاونلوډ کړي او په هغې باندې کاپي او پیسټ داسې کړو، یو شی ترېنه جوړ کړي او هغه هم چې لولي په سټیج باندې دی هم خفه وي چې زه سل واله مولان چې خلک ناست دي، هغه هم خفه وي چې موږ چاته ناست یو. نو دغسې قصې کېږي، خو داسې مفصلې که سړی ووایي چې د انټرنیټ نه به دی هغه علم حاصل کړي چې د کتاب نه حاصلوي. نو افغانستان کې دغه شرایط تر اوسه پورې مسایل
دانې صاحب که وکتل سي د نړۍ نورو هیوادونو ته، نو په شروع کې خو به خامخاساس خبره چې انټرنیټ د چاپی کتابونو ځای ولنیسی، خو وروسته وروسته بیا داسې معلومیږي چې په خپل انټرنیټ چې دود سی د غرقم ورسره نور اسانتیاوی هم برابر سی، نو د چاپی کتابو ځای ډیجیټلی کتابونو تر یو حد پورې نیسی. البته ډیر خلک شاید دې سره موافق هم نه وسی. څه فکر کوی چې په دا 15 کلو کې په 10 کلو کې دا تغییر چې راځي ساسو ټولنه چې دا یا دغه چې مثلا د مومند خبرندوی ټولنه چې دا، آیا تاسو دغه تغییر ته آماده یاست؟ یعنی داسې حالت به هم راسي چې تاسو د دې پر ځای چې کتابونه مثلا تنا چاپی شکل خلکو ته ورکوي، انټرنیټي شکل هم یا ډیجیټلی شکل هم خلکو ته مایا کوي؟
او زه خو خپل ذهنم دې ته آماده یم، یو څه کار مې ورته کړی دی. ما یو تاسو خبره سي پروش دا وویل چې لغمان کې مې یو فرهنګي جوړ کړی چې په دې کې زما غټه برخه یو عامه کتابتون دی چې زه ما تر اوسه پورې تقریبا 15-15 زره عنوانه کتابونه ډیجیټل کتابونه ما پیدا کړي چې یو چا راسره وعده کړی ده او هغه به یې راکوي. په یو 2-3 کمپیوټرونو کې به اچوم، د هغې به یو فهرست جوړوم، بیا به د هغې یو صفحه پرنټ کوم او دلته به د کتلاک په شکل باندې دینه. بالکل دینه خو انکار نشي کېدلی، دا کار به کوو. دې ته زه تقریبا 85-85% به ووایم آماده یم او دا کار به انشاءالله کوو. خو تر اوسه پورې هغه مخکې هم چې کومه خبره وکړه هغه شرایط لا دلته مساعد نه دي. زه فکر کوم، زه یو خبره هم زیاتوم، هغه دا چې که تاسو په امریکا کې اوسېږئ، لندن او امریکا او یا اروپا یا ټول امریکا ونیسو، هلته انټرنیټ ډېر قوي دی، ډېر زیات استعمالېږي.
بله، خو ستاسو څنګه ستاسو کاروبار خو به دلته به هم وي، ستاسو کتابونو مینوال به دلته هم وي، غواړي چې دا کتابونه واخلي. مثلا که زه چیرې غواړم ستاسو کتاب واخلم، نو چاپی کتاب خو به ډېر مشکل وي. آیا تاسو دغه سهولت اوس لرئ چې څوک په دې قادر سي چې په انټرنیټ باندې ساس کتاب
درکړي؟ متاسفانه زه به ووایم چې تر اوسه پورې زه په دې نه یم بریالی شوی چې دغسې کار شروع کړم چې زه تاسو ته هلته کتاب په تاسې خرڅ کړم په انټرنیټ کې. داسې کارونه شوي دي چې مثلا زموږ ډېر کتابونه زه ګورم په سایټونو کې، زموږ د اجازې نه بغیر اخیستي دي، په خپلو دغه کې اچولي دي، سایټونو کې اچولي دي، په خپلو پاڼو کې اچولي دي، حتی سکن کړي دي چې دوی ته نور په دغه باندې پلاس نه دي ورغلي، سکن کړي دي، اچولي دي. موږ نه هېڅ پوښتنه نه ده کړې، خو موږ هم په هر حال دې لپاره چې دا کتاب دی او زموږ هېوادوالو ته ورسېږي، په هر ځای کې چې ډېرې ورسره ګوتې نه ماتوو، جنجال ورسره نه کوو، په هر حال زموږ ټولنه هغه سلانه ده چې موږ په دې عریضه وکړو او دوی سره عدالت او قضا پورې زړه کې خوښ هم یو، زړه کې خوښ یو چې دا کتاب دې ورسېږي، پروا نه کوي.
بله، خو بیا هم ساس خبره د کاپي رایټ موضوع باید په نظر کې ونیول سي. د چاپولو حق هغه خپل قوانین لري، په هغه باندې به هم خبرې وکړو. دانش صاحب، اوس به زه ولاړ سم عادل صاحب ته. عادل صاحب، تاسو خو د مومندو د خپرندوی ټولنې تخنیکي همکار یاسو، هلته ورسره تخنیکي همکاري کوئ، تر کومه اندازې پورې په تخنیکي لحاظ یو څوک کولی سي چې یو کتاب مثلا په انټرنیټ باندې خپور کی او دغه رقم یو خود سکینولو دی یو د لیکلو دی په خوخه به دا مشکل وو چې په پښتو توري به مثلا په انټرنیټ کې نه و په کمپیوټر کې نه و کمپوز اول مشکل وو اوس خدا کارونه ډیر اسانه سی وی دی آیا فکر کوي چې دغه اسانتیا سره نور خلک هم تشویق سي چې کتابونه په الکترونیکی شکل خپاره کی او یا ویل کی څه فکر کوي په دې اړه باندې په تخنیکی لحاظ باندې
کتابونو الکترونیکی لوستل لکه د انټرنیټ په سایټونو کې او یا هم د سیډي له لارې ځینې خلکو ورته سافټویر جوړ کړی دی چې هغه بیا د سیډي له لارې د کمپیوټر کې انسټالیږي او بیا د هغه یو سیټاپ له لارې خلاصیږي او بیا هغه لوستل کیږي کنه
بله
البته په افغانستان کې لکه مخکې چې دانش صاحب ویل چې انټرنیټ حالت کمزور ده من نور هم کمزورتیا وی لرو لکه مثلا کمپیوټرونو خرابای چې کمپیوټرونه زموږ د افغانستان ډیر زر خرابېږي وایرسي وږي یا هم بل نیمګړتیا چې هغه د برق زمونږ نو زما په نظر د خلق لیوالتیا لري چې په الکترونیکی ډول مطالعه وکړي الکترونیکی ډول باندې کتاب لاسته راوړي موږ نه خلق ډیر زیات توقع هم همدا لري چې من هغه ته په الکترونیکی ډول کتاب لاسته راوړو خو البته یو څه نور هم سیندې هم په الکترونیکی برخه کې شته چې د چاپي کتاب سره یې توپیر دا چې هغه خلک غواړي چې مثلا په کمپیوټر کې کتاب ولولي نو یو څه د سترګو له عمله هم ورته نقصان لري زما په نظر دا هم یو کمزوري ده چې د الکترونیکی برخه کې د کتاب د لوستلو زما په نظر تر دې چې موږ کتاب په کمپیوټر کې ولولو یا د انټرنیټ په پاڼه کې ولولو هغه کتاب چې په کاغذ کې ولولو یا د کاغذ له مخې موږ ته لاسته راوړي دا به سره ومنو چې هغه به یو پیټش موږ ته تمام شي د یو پیټي په شکل به هغه موږ سره لاس کې راوړل به سخت وي مګر هغه موږ سره تر ډېرې مودې پاتې کېدای شي تر ډېرې مودې ساتلی شو او برېښنایي سیستمونه چې موږ د هغې له لارې کتاب لولو او یا مثلا د کتاب مطالعه پرې کوو ډېر مشکلات لري ډېرې ستونزې لري کله نیټ خرابېږي
عادل صاحب یوازې د کمپیوټر لالارې خلک کتابونه نه ولې بلکې داسې ډیر آلات هم سته چې دغه خلک استفاده کوي چې هغه داسې معلومیږي لکه یو چاپ سوی کتاب چې اته اوس خو کیفیت هم ډیر ښه سوی دی د سترګو موضوع چې تاسو یاد کړله چې سترګو ته تاوان کوي هغه اوس ډیر تغیرات پکې راولي دي خو په هر صورت ساس خبره ځینې خلک کیدای شي چې په کلتوري لحاظ باندې چاپ سوی کتابونه خوښ کړي زه په خپل زیاتره وخت کوشش کوم چې چاپي کتابونه ترلاسه کړم مارکیټ داسې چې نوي نسلونه چې راځي هغه دومره د انټرنیټ سره بلد دي دومره دغه الکترونیکی سامان آلاتو سره بلد دي چې هغه دغه شی بیخي وادي شی وګرځي او خلک وایي په دې باندې ډیر باسونه هم سوي دي دلته په امریکا کې هم خو زه غواړم چې د دانې صاحب نه دغه د کیفیت پوښتنه وکړم البته عادل صاحب هم ورته اشاره وکړه چې اوس مثلا څوک ولې سي کتاب ولیکي او دا ډیر اسان دی ارڅو کول چې کتاب چاپ کی خو د کوالټي یا د کیفیت موضوع چې راځي زیاتره دلته په امریکا کې هم کتابونه خلک نه رانیسي چې مثلا اعتبار ور موسساتو نه چاپ کړي آیا دا شی تاسو په افغانستان کې هم وینئ چې ډیر کتابونه به چاپ سوي چې هغه مثلا نه لیدل سوي او کیفیت هغه رقم چې یو کتاب باید او رقم هغه رقم چې علم څوک ورنه ترلاسه کوي هغه رقم نه وي
مننه دا پښتنه ډیره ښه پښتنه ده خو یو خبره ده چې ټولنه چې څنګه ده نو لیکوال هم دا غسی ده او لیکوال چې څنګه ده نو ټولنه هم دا غسی ده ډیره هڅه کیږي مونږ خپل دې ته ډیره خبرې کوو په دې باندې چې مونږ باید داسې یو معیاري کتاب چاپ کړو داسې په دې خبرې کوو ولې متاسفانه چې ډیر کامیاب نه یو په دې برخه کې دانش پرندوی ټولنې تر اوسه پورې تقریبا د 2500 کتابونو په عنوانو په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي چې زه په ډېر ډاډ نشم ویلای چې مثلا نیم دیم داسې کتابونه وي چې زما زړه دې پرې اوبوس کی، حتی 400 یا 500 داسې کتابونه وي چې زما خپله زړه پرې اوبوس کی، نو لوستونکي خو پرې ده. دا وجه زه فکر کوم زموږ د ټولنې وي، زموږ د لیکوال وي، داسې 55 نه دي شوي، داسې لیکوالان تر اوسه موږ دومره تکړه لیکوالان نه لرو چې دغه برخې ته فکر وکړي. خو بیا هم په دې وروستیو کې زه خوښ یم چې ډېره پاملرنه شوې ده دې برخې ته، کیږي ورته اوس خپرندوی ټولنې. مثلا زه چې کوم کتاب اوس چاپم ډېر په ویره چاپم، ډېر احتیاط کوم پکې، ډېره هڅه کوم چې داسې یو شی وړاندې کوم چې هغه ټولنې ته، خلکو ته یو فکر ورکړي، یو څه ورکړي ورته.
بله، تاسو ټولنه خو به خپل علمي بورډ هم لري او کوم کتاب چې تاسو غواړئ چاپ کړئ مخکې به کتل کیږي؟
ورکوټه علمی بورډ لرو چې هغه ګوري او بیا ورسره مشورې کوو موږ او خبرې کوو په دې باندې. دا یو احتیاط خو کوو اوس، البته هغه مرحله نه موږ تیر شوي چې په خوا هم هر شی چاپول او هر څه به هم چاپول، خصوصا ډېر داسې کتابونه چاپېدل چې داسې سن ټولنې ته نه ورکول چې هغه یو خاص فکر یې درلودلی، یو خبره یې درلودلی. اوس یو څه دقت کېږي، یوازې موږ نه، زه چې ګورم خپرندوی ټولنو هر چا ځان ته یوه لاره غوره کړې ده. دا به بېله خبره وي چې څومره بریالي دي پکې او څومره نه دي، هر چا یوه لاره غوره کړې ده. ځینې یو قسم کتابونه چاپوي، ځینې بل قسم، ځینې بل قسم، هغه نور تاسې پوهېږئ چې فکري دغه برخه او دا او هغه. نو دا ښه خبره ده، یو ښه زیری دی، البته په دې وروستیو کلونو کې دې ته پاملرنه شوې ده.
بله، ډېره مننه دانش صاحب. عادل صاحب، زموږ ځینې اوریدونکو هم لکه څنګه چې دانش صاحب وویل، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، د دغه ستونزو خبرې کړې ده چې مثلا یا انټرنیټ عام نه دی، یا په افغانستان کې مثلا برق نشته، یا داسې نور مشکلاتو خبرې کړې ده. خو که وکتل سي مثلا د ښوونځیو کتابونه چې دي، هغه اوس وزارت په ډیجیټلي شکل باندې خپل په ویب سایټ باندې شې دي، او ورڅخه ورڅخه استفاده کولی سي، ورڅخه ګټه اخیستای سي. آیا فکر کوئ چې دغه کتابونو چاپول، مثلا د مکتب د کتابو چاپول، یا دغه سي نور عام کتابونه چې ضرورت یې مثلا د سواد لپاره ورته ضرورت یې، د داسې کتابونو چاپول به پښتو ته ګټه وکړي؟
ولې نه، ډېر داسې کتابونه شته چې هغه زموږ د ټولنې لپاره ګټور دي او ټولنې ته ډېر یو ښه فکر وړاندې کوي. زموږ د ټولنې ځوانان پرې باندې خفکر تا اوری او دا غی فکرونه دیر یو مضبط لور تاری. خو ما پا ان دا تاسو یادوانا دا معرف وزارت وکلالا، معرف وزارت با دی تلاس رسائی لری چی دا انترنت للاری خلکو تا دا کتابونو مطالعه اولان دی کری، دا غی کتابونو دا انترنت للاری خلک مطالعه کری. خو متاسفانه چی پا دی بیانه دی با بریلی شوی چی دا طول خونزیو زکونکو ته کتابونه ورورسوي، بیا هم د هغوی لرې ستونزې سره مخ شوي دي. چاپ کتابونه یې کم دي، په پوره ډول یې زکونکو ته نه دي رسېدلي. بیا له موږ نه غوښتنه شوې ده چې مثلا دغه کتابونه که تاسو موږ ته په عادي کیفیت چاپ کوي او ټولنې ته یې وړاندې کوي، خو دا چې د حکومت لخوا نه په دې بندیز لګېدلی، نو هېڅ خپرندوی ټولنې په دې برخه کې اقدام نه ده کړی چې درسي نصاب کتابونو ته د چاپ لپاره لاس واچوي او یا یې چاپ کړي. نو زما په نظر د دغه کتابونو وړاندې کول ټولنې ته ډېر ګټور دي، خو چې هغه خوا کې کوم سهولتونه چې ورته ضرورت دي یا کوم شیان چې موږ د هغې دپاره د ورته مهیا کړو، دا به ډېره ګټوره وي.
بله، ډېره مننه عادل صاحب. یو پوښتنه لا کوم، اوریدونکو ټوله منتظر دي په لاین کې، او همدارنګه اوریدونکو په فیسبوک باندې هم ډېر سوالونه موږ ته ایښي دي. دانې صاحب، دلته په امریکا کې ځینې سایټونه دي لکه مثلا امازون چې هلته څوک کولی سي کتاب خرڅ کړي، کتاب رانیسي، او ډېر ساده دی سیستم یې. زه په خپله چې په پانتون کې ومه، کتابونه چې مورانی ولا چې بیرته پانتون ختمی دی بیا کتابونه بیرته خرڅوله یعنی څوک ول سی کتاب خرڅم کی رایم نیسی خو پښتو کتابونه مثلا دغه ساسو ټولنه چې خبرې یا مثلا د مومن خبرندوی ټولنه چې خبرې دغه د پاره بیا داسي کوم خاص دغه نسته یعنی فکر نکوي چې هغه کې داسي چې وشه مارکیټ وسی ولی د مخمم خبرې وکړلې چې ډیجیټل کتابونه نړیوال مارکیټ لري په خارج کې مثلا افغانان چې دي اکی داسي ساس کتابونه رانیسی یا مثلا علاقه ورسره ولري په دې باندې مو غور کړی دی چې داسي نړیوالو کوم ویب سایټونه چې دي چې د کاروبار کې د غلاري تاسو خپل کتابونه خرڅ کړئ
او دا امازون ته زما فکر او چیز دا دی که بزرگان شریکوم ننوزم بخو مسئله دا شد چیزه یا تیر کال سه ناروغی را تا پیخه شو بیا پا اغی ناروغی نپس دلتا دا مرکز پا کارونو بانده مصروف شم بخت شما چه دا دیر درون کارو چه انشالله وست تقریبا نوی پینزه نوی فیصده تیزم نو کجوان دو دا خیره چه دا مرکز کارو نلک ازگار شم دی طرف تا بزر بش پرا پام لرم
بله دا خوبه ډیر شسی اوس په داس وکړو چې څو اوریدم کې به وخت لو اولار به څو وګورو په څلرم لاند کې زموږ سره څوک دی تاسو مهرباني وکئ او پښتنه لری یا نظر لری بله مهرباني
السلام علیکم ډاکټر صاحب روخان مرزای
و علیکم سلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکئ
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او اسد الله دانش صاحب ته او عادل صاحب ته او اوریدم کوته
وعلیکم السلام
مهربانی مهربانه وعلیکم
السلام دما ستنه خو دانش صاحب نزاده چې دا دانش خبرنده ټولنه نشي دا خو په نړیواله سطح باندې او پر مختللې ټولنه ده په مطلب یو نبی قسم لري نو زه د دانش صاحب نه دا پښتنه دما یو ده چې په افغانستان کې هم د حکومت څنګه لري او کومه کوم ولایتونه کې او بل قسم نه دا بس په کال په یو کال کې مطلب اوس څومره کتابونه دی مطلب چاپي
بله
مخکې خو به و هغه د جهادي
ډېر مننه کوم بله مننه کوم کشمیر خان صاحب پرون هم دانش صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړې خو بیا به هم د اور باندې تبصره وکړي خو یو دوه نور اوریدونکي هم اخلو بیا به دانش صاحب ته ولاړ سو عادل صاحب ته به ولاړ سو تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ ژوندۍ اوسئ ورور
درنو مېلمنو اوریدونکو په ګډون تاسو ټول باندې السلام
علیکم وعلیکم السلام مهرباني وکړئ زما پوښتنه
د دانش صاحب نه ده خبره لکه اوس وګورو انټرنیټ او دا فیسبوک او دغه یعنی دغه کارونو د دوی په کار باندې کوم داسې منفي اثر خو نه دی کړی او که کړی بیا په راتلونکي کې دوی کومې لارې چارې ورته سنجولی دي چې لکه تر څو هغوی هغه رسیدګي وکړي هغه خپل کارونه هماغسې په مخ باندې یوځي بل د کتابتونونو خبره وکړه خدای دې ورته اجرونه ورکړه چې دا کوم هغه دوی وړاندې کړي دي ځینې خلک لکه اوس چې موږ وګورو هلته تمین صاحب په کامه کې لکه یو کتابتون جوړ کړی دی نو هغه د ننګرهار ټول هغه کسان نشي کولی چې هلته کامې ته ورشي او د هغې نه استفاده وکړه نو زما دکه دغه دی په مرکزونو کې جوړ کړي دي او لکه لرې پرتو ولسوالیو کې که نه تر څوکه په ښار کې وایه نو ډېرو خلکو به ته نه ګټه اخیستې وایه
مننه خپل ځان دې معرفي نه کوي تاسو
ډېره
مننه شینواري صاحب ډېره مننه یو بل اوریدونکي هم اخلو ګورو چې په درېم لاند کې څوک دې تاسو مهرباني وکړي
الو سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
روشانو زه صاحب تا ته په شمول و ټول اوریدونکو ته وګران مېلمنو دانش صاحب ته ټول ته سلامونه ډالې کوم زه رحمت په تنخیل کوچ څه صاحب سره په لین کې
په تنخیل صاحب مهرباني وکړه
وعلیکم السلام
ماشاءالله روشان روزی صاحب بالکل د ښه پروګرامونو چې تاسو نو موږ په ډیره مینه او محبت سره او هر وخت عادل صاحب د فوټبال لوبغاړی سي ته د انټرنیټ او دانش صاحب د کتابو په برابر باندې دا خبره روانه ده نو دا ډیر ښه دی بالکل د ازمشتي وطن ازمشتي ملک په دا باندې کانیا وکیږي مخته دي موږ ډیر په دغه باندې خوشاله کیږو چې دغه پروګرامونه تیزه غوي ان شاء الله پر ټول وزمش خلک وړي ورغایری به یی بالکل مش په تاسو په نامه باندې فخر کوو نور می چیر نه ځای کوو د توجه نه ډیر ډیر مننه
ډیر مننه پټان خیل صاحب چې تاسو ټلیفون وکي او په پروگرام کې مو برخه واخیستله البته باید درنو وروډونکو ته وایم چې نن شپه مش په دې باندې خبر کوو چې آیا ډیجیټلی کتابونه به د چاپ سو کتابونو ځای ونیسي او په انټرنیټ باندې د پښتو کتابونه څومره دي او څه استفاده ورنه کیدای شي په دې باندې خبرې کوو. ځینو دوستانو پښتنه وکړه د دانش صاحب نه شینواري صاحب مثلا پښتنه وکړه چې البته زه فکر کوم چې دانش صاحب پرون هم په دې باندې خبرې وکړلې دوی د کتابتونو په باره خبرې وکړي خو زه غواړم چې بل داسي اړخم ورسره اضافه کړم هغه د برښنایي کتابونو کتابخانو یا کتابتونونو شتون دی یا مثلا اغه امکاناتی چی دی په دې کله باندې تاسو وایئ سنتونه کیدای شي چې یو کتابتون مو برښنایی هم یي او دغه رقم کتابونه مو په کتابتونو کې هم یي.
ډاکټر صاحب لمړی به کشمیر خان ور کساسي اجازه وي هغه پښتنو
د
دانش پرندوی تلنا څنګه لري کنه او څومره کتابونه چاپ په کال کې چاپي زبردي ته وایم چې د دې کال دا کال د کتاب د چاپ یو ډیر خراب کالو مخکې من درې سلور کال یا پنځه کال چې کتلی خپل نو من د ورځ یو کتاب چاپ کړو او د سانګو خبره چې دا نو سانګ من په کابل کې او سانګ لرو دانش کتابتون په ننګرهار کې او سانګ لرو او په قندهار کې او په نور ځای ولایتو کې داسې ملګری لرو چې هغه سره زمونږ ډیر کتابونه پراته وي ډیر زمونږ لیستو کتابونه لري دا خو بده ته زمونږ مرکزی سانګ اوس په کابل کې ده په جاده کې او شینواری صاحب ډیره ښه پوښتنه کړې وه چې سمیم صاحب په کامه کې کتابتون جوړ کړی دی او هغه لږ لرې دی او خلک نشي ورتللی د دې پوښتنه زه فکر کوم دا وه چې ما کوم ځای کې جوړ کړی ما په لغمان کې یو اداري ساحه ده چې خوا ته مې مقضا ده او مستوفیت دی او امنی قومندانی ده او پوهنتون دی یعنی په دغه منځ کې ما یو ځای جوړ کړ چې په دې کې به یو عامه کتابتون وي او خلک به راځي او د پوهنتون هلکانو دوی به ترنه استفاده کوي. بل به زه شینواري صاحب ته یوه بله خبره وکړم چې ما په افغانستان کې پرون شپه مې دا یاده کړله خپل صفت کې را نه شي چې اوس دا خبره یادیږي بار بار چې ما پنځه شپېته عامه کتابتونونه جوړ کړي دي او د هغې ما یو انټرنیشنل فیلوشپ هم اخیستی او د اشوکا په نوم باندې په 2010 کې او سپینځه شپېته عامه کتابتونونه مې جوړ کړي چې اوس څلور شپېته و چې وروستی دغه څو ورځې مخکې د زمونږ یو ملګری شاعر فرهاد طاهر فرهاد په کونړ کې چې دغه په نوم مې یو کتابتون پرانیست په د کونړ په سید جمال الدین پوهنتون کې نو دغسې کارونه مونږ کړي دي د شینواري صاحب د معلوماتو دپاره
ډېر لوی لوی کارونه مو کړي دي ټول ته معلوم دي. پرون هم تاسو باندې خبرې وکړلې موږ ټول خبر یو کتابونه چې تاسو چاپ کړي دي. دانش صاحب یو بل موضوع چې زیاتره وخت ور باندې موږ خبرې ور باندې کړي دي او خبرې ور باندې کوو هغه دغه ګوګل ترانسلیټ دی چې د زیاتره تخنیکی کسان سره عادل صاحب هم دلې دی او داغه نه بم پښتنه وکړو زیاتره تخنیکی کسان سره چې ما خبرې کړي دوی وایي چې موږ مواد نه لرو یا کتابونه چې مثلا ګوګل غواړي چې دغه کتابو په اساس باندې به ترجمه وکړي هغه مواد نسته. په دغه برخه کې تاسو څومره همکاري کولای سي یا څومره کار کولای سي؟
هلو
بلې زما آواز اورئ دانش صاحب؟
ما ستاسو د پښتنه پوره وانه اورئ؟
بلې. یو ډیر مهم د ترجمه په حساب باندې یو مهم اپلیکیشن ورته وایي یا پروګرام ورته وایي هغه د ګوګل ترانسلیټ دی چې هغه تخنیکی لحاظ باندې الته کتابونه ورچول کیږي سیستم ته به دغه کتابو په حساب باندې ترجمه کیږي یا مثلا که یو څوک یو انګریزي متن ورکی نو هغه په پښتو باندې ترجمه کوي خو کتابونه چې په خپل په ژبه کې موجود دي یا مثلا انګریزي نه پښتو ته ترجمه شوی د پښتو نه انګریزي ته وي دا غو ضرورت دی ترڅو چې الته بیاغه سیستم په خپل دغه کتابو په اساس باندې ترجمه وکړي. آیا د دغه په دغه برخه کې هم ساسو خبرندوی ټولنه همکاري کولی سي کسان چې اوس کار کوي ور باندې؟
ولنه ولنه دلته یو ځوان د شاکر عزیزی په نوم باندې هغه یو سکار شروع کړو چې
زمنګ اول سره لګ جنجال راغ او بیا مو سره خبره حل کړل او موږ سره مرسته وکړه. خو په دغه برخه کې زمنګ یو ډیر قدرمن ډاکټر صاحب چې ډیر کار کړی خپل په یوازې سره یو اکیډمي ده ډاکټر عبدالحمید بهیچ چې هغه په ډکشنریانو باندې ډیر کار کړی دی او په کمپیوټر هم ډیر زیات پوهیږي په دغه برخه کې. زه فکر کوم هغه په دې برخه کې ډیر کار کړی دی. سندونه ډیرو سندونو باندې کار کړی دی چې هغه په لومړي ځل هغه فلسفي قاموس سشي ټي وي قاموس او سو نور قاموسونو باندې چې کار کړی نو هغه په دغه برخه کې هم لګیا دی. یو څه کار کوي او ګوګل سره او د دې سره هم ډېر نږدې رابطه لري او آشنایي لري. نو انشاءالله په نږدې وختونو کې به تاسو ته دا زیری موږ درکو. البته زموږ خپرندوی ټولنه د دې تر شا ده، د دې همکار ده، د دې ملګری ده. نو خدا کار دی یوازې سر باندې کوي او لګیا دی. خدای دې د ته عمر ورکړي، خدای دې د ته ژوند ورکړي. نو انشاءالله ډېر لنډ وخت کې به تاسو یو ښه زیری واوري.
ډیره مننه دانی صاحب. یو دا ډیره عمده پوښتنه وه، تقریبا په دوه درو پروګرامو کې دا مطرح ولا شو سو چې دا دې تاسو جواب ورکړي او هغه امکانات چې تاسو لري هغه زه فکر نه کوم چې بل څوک یې ولري په افغانستان کې. په هر صورت عادل صاحب، څه فکر کوئ چې تر کومې اندازې پورې کتابونو ډیجیټلي کتابونه یا په انټرنیټ باندې کتابونه چې دي هغه خپل د مطالعې سره د هغه د پښتو د ژبې د دودیدلو سره د معیاري کېدو سره مرسته کولی سي؟ په پښتو ژبه کې دومره مواد او محتویات نشته لکه په نورو ژبو کې چې دي. دغه خلا یا دغه مشکل څنګه حل کېدای سي؟
زما په نظر هغه مشکلات چې لا هم موږ د پښتو ژبې د نورو ژبو سره په سیالۍ کې اچولو لپاره لرو هغه ډیر دي. خو یوازینی هغه اوس چې موږ ترې نه مستفید یو هغه همدغه یو د پښتو اشیاساب یا پښتو ژبه ده چې موږ په کمپیوټرونو کې او په نورو سایټونو کې ترې نه ګټه اخیستل کېږي. هغه د ټولو لپاره ګټوره ده. خو هغه ستونزې چې لکه څنګه چې اوس مثلا موږ په انګلیسي کې کم لغت په غلط شکل لیکو هلته کمپیوټر موږ ته سم شکل هم خي. نو دغه ستونزه موږ لا تر اوسه په پښتو ژبه کې نه ده حل کړي. او زه نه پوهېږم چې زموږ هغه پوهان چې لکه مخکې چې دانش یادونه وکړه بهیج صاحب د کمپیوټر ډېر ستر پوه دی او هغه پې باندې ډېر زیات پوهېږي په دغه برخه کې ډېر لاسرسی لري. همدارنګه لیوال صاحب په دې برخه کې ډېر کار کړی، تر ټولو زیات کار کړی دی. هغه به هم په دې برخه کې معلومات لري او یا به کار پرې روان کړی چې هغه مشکل چې مثلا موږ یې د خلک ورسره مخ دي مثلا واړي چې د انټرنیټ له لارې پښتو ژبه باندې کتاب ولولي او په معیاري ژبه یې ولولي دا ستونزې سره به مخ وي. خو تر کومه حده چې حل شي د دې اطمینان به زه درنه شم کولی.
بله، نو خدای دې وکړي چې دوی دغه ساسو خبرې مې اوریدلې
ده. نو ځکه یو خبره د عادل صاحب په خبره باندې ورزیاته کوم، هغه دا چې اوس پښتو په مایکروسافټ کې شامل شوې ده، اوس څوک له شافټ نه کار نه اخلي. او بل خبره دا چې بهیج صاحب تقریبا د اویات یا خاتونو یو ډیر معیاري او خولي خاتونه جوړ کړی دي چې تقریبا ډیر خلک اوس لدین استفاده کوي او هغه کې دا ټول هغه ستونزې حل شوې دي چې مخکې پښتو چې بچا لیکله نو هغه به سره مخو. نو دا یو خزیره دی چې به هیڅ ډیر کار کړی دی.
بله،
اوس ډیر لنډ وخت کې د کتاب لوستلو یو پروګرام جوړ کړی چې په هغه به ان شاء الله دغه شي چې کمپیوټر به تاسو کتاب لولي.
بله، ډیر ښه سي. البته دانی صاحب تاسو درس وایئ چې اوس په بله مایکروسافټ په کوم پروګرامو کې چې دي هلته پښتو کارول کیږي. خو داسې ډیر پلیټفارمونه شته یا داسې ډیر پروګرامونه یا کمپیوټري پروګرامونه یا په انټرنیټ کې کوم ټولنیز رسنۍ چې دي په هغو کې پښتو سمه نه لیکل کیږي یا درست نه لیکل کیږي. داغه لپاره هم تر یو حد پوری کارت ضرورت ته یا د تماس نیولو په ذریعه سره یا دغه سی مثلا خپل په کار کولو سره دغه مشکلات کیدای سي چالسی مثلا په آیفون کې یا مثلا دغه سی په نورو سمارټ فون چې ورته وایي په دوی کې د پښتو لیکل یو څه مشکل کاری نو دغه موضوعات فکر کوم چې دغه سی کسان چې تاسو نمونه واخل دوی ورته توجه وکي او دغه رقم دولتونه هم ورته توجه وکي دغه د نسب ما دغه پښتن درڅخه کوله چې تر کوم اندازې پر فکر کوي چې د افغانستان حکومت کولی سي چې په دغه ساحه کې په دغه دګر کې د کتابونو په چاپولو کې په انټرنیټي کتابتونونو کې د کتابتونونو په جوړولو کې په خپل په افغانستان کې موثر رول درلودای سي
ولله دا غیبت ما پرون شپه مو کړه اطلاعات فرهنګ وزارت به مانه خفه شوې مې نن بیا رانه غیبت کیږي دې زه فکر کوم بیخي او یو عجیب او غریب وزارت دی چې زمونږ زه پیسې وبونس کړي ما مخ پرون شپه مو ویل چې دې آتا دومره ورو شو کولای چې دا کتاب لورون کیا خبرندوی ټولنې د دې تفکیک کوي دې سره بیل کی دې لیست جوړ کی چې کوم خبرندوی ټولنې په افغانستان کې سستونز لري منګ ډېر زیات سستونز لري ډېر قصې لري چې دې سره یو کو خو دې اس منګ ته توجه نه کوي دې اس خبر نه دی یو عجیب وزارت دی تاسو باور کوي ک سړی فکر کوي چې شته نه دا وزارت دا نور دغه څه کوي چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونه چې وګوري په ولایتو کې موږ خپلې ستونزې ورسره شریکوو دې هیڅ خبر نه وي بېخي صلاحیه نه لري خبره نه لري نو دا ستونزې شته دي دې ډېر شیان زاړه دي دوی باید اپډیټ کړي نوي کړي زموږ د دې ډیموکراسۍ او د دې نوي دغه سره جوړ کړي دا مسلې شته دي ولا
بله ډیره مننه دانی صاحب د پروګرام اخري شی بی دی عادل صاحب څه پیغام لري یا خلک چی غواړي چی د پښتو لپاره کار وکي دغه سیتا څو د تخنیکی همکاري کوي د مومند خبرندوی ټولن سره ډیر خلک مثلا غواړي چی یو کار وکي چې هغه محسوسه وي یو داس کار وکي چې هغه پښتو د خدمت آیا فکر کوي چی په داسې یو نړۍ کې چې و سرڅو کولی سي چی خپل یو شیخ پور کی یا مثلا یو شی ولی کی کیدای سي چې ټول خلک د یو خاص هدف لپاره چې هغه د پښتو رشد دی دغه لپاره کار وکي او ساس پیغام دغه سي ځوانان ته څه دی
بلې زه هغه ځوانان چې از منګا په د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي زما پیغام ورته دی چې هغه زمونږ دا ټکنالوژي دومره پرمختللی کی چې زمونږ د شته ستونزې لکه اوس چې موږ په روانه خبرونه کې یاد کړل یاد کړل د دغه ستونزو د حل یو لار راوباسي او هغه ځوانان چې زمونږ مثلا د کتاب مینوال دي او کتابونه لیکي نو د هغه نه هم هیله همدا ده چې هغه د داسې یو لار ورته را پیدا کړي چې د انټرنټ لاري د نور سافټویر نو لاري نور نړۍ ته ورسي نور دوستانو ته ورسي او هغه بغیر لدینه چې اوس مثلا من زیاتره وخت د سفیر حلیم خور کتابونه چاپ کو هغه په د پوسټخانه لاري ورنیګو مثلا یا د کمبل رو کتاب چاپ کو د پوسټخانه لاري ورلیګو کدا دا سیستم چې دا نن پروګرام په ترخیر دا سیستم ته افغانستان آماده شي دا افغانستان حکومت ورته یو لار برابر کی دا زمونږ لپاره ډیر د کامیابی زیری وي
bale ډیر مننه
وختنه له دولت نه دا چې دا موضوع ته ډیر پام لرنه وکړي
ډیر مننه عادل صاحب ډیره مننه دانی صاحب البته ما غوښتل چې په اخر کې ساسو پیغام هم اوریدونکو واوري تاسو ته پیغام لري خلک چې غواړي پښتو ته کار وکړي یا خلک چې غواړي په ټکنالوژي کې تحصیلات وکړي تاسو څه ورته وایل غواړي
ډیره مننه زه په ځان ته دا حق ورنکم د پیغام ډیره خبره ده خو دومره به وایم چې په یو کتاب کې په شیشه کې ولستل چې یو کتاب چې څوک لیکي نو هغه د لیکوال دیش کال څلوېښت کال د تجربو یو نتیجې یا پایلې چې یو کتاب لیکي او یو سړی چې لولي نو په څلور شپو کې یا پنځه شپو کې هغه د هغه سړي د څلوېښتو کالو یا دیرشو کالو هغه هر څه ولولي زده یې کړي انتقال شي نو زما ځوانانو نه دا هیله ده چې دغه خبرې نه ډېره ګټه واخلي
بلې ډېر مننه کوم
زمنګ هواتم د محتوا په شکل د غونډي او هوادونو پرنګ شي چې داسې معیاري کتابونه راوباسي چې دې زمنګ کتابونه ترجمه
کړي
په ځای چې موږ دې کتابونه ترجمه
ډېر زیاته مننه کوم د دانش تخپرندوی ټولنې مشر اسد الله دانش صاحب نه او همدارنګ د مومند خپرندوی ټولنې تخنیکی همکار ہدایت اللہ عادل صاحب نے چیز مش پر پروگرام کی برخہ واخل اساس ٹول اور دن کو مننہ کوم چتر وس پر از مش سرواس دنن شپدا شنا ٹک پروگرام پم دے جای پات ریسی جی تر بل پنچم بی پر بیا اساس خدمت کی حاضر وسو البتہ ک چیر واڑی دغه باس سید امو ور کی ک واڑی چی د نور خلق نظریات دغه باس په واری کی ووری نو تاسو مش د فیسبوک پانت تلسی او دنن شپدا شنا ٹک د پروگرام د موضوع لاندې کوم خلق چی تبصری کړي دی خپل پښتنی شي دی یا خپل نظریات مطرح کړي هغه تاسو وسلی سی په چوشي بو کی به موږ د دریجی به خبرونه پیل سی او موږ به یو ساعت وروسته بیا د تازه خبرونو سره ساس په خدمت کې حاضر شو د وسله پاره د خدای په امان